السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې د شانګهای نننې غونډه کې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار شوی. د حکومت سرچینې وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ځي.
د دې سفر هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لاجګري ده.
سبا په ازبکستان کې د څلوېښتو هیوادونو او سازمانونو د استازو غونډه جوړیږي. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
جمهور رئیس به په دې ناسته کې د افغانستان د تجارتي فرصتونو په هکله نړۍ ته خبرې او مثبت پیامونه لري.
او د افغانستان چارواکي وایي هر هغه چا ته سزا ورکوي چې د نظام له مخالفانو سره همکاري وکړي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی. هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې دی چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د غونډې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبې کوربنه ده یو ګډونوال دی. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان دایمي غړي دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستي زیاتوالي ته په پام د تاجکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیریو د ادعاو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلن او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړې او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښکېلې غاړې مسؤلې دي چې د افغانانو وقار او بشري حقونو ته درناوی وکړي. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو چې په تیر کې په ځانګړي بڼه له تبعیض سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو له ټولو ډلو غوښتنه کړې چې د راروان لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي تر څو افغانان په آرامه سا واخلي او دا چاره له دوامداره او معنا لرونکو خبرو اترو سره هم مرسته کوي. د سویډن یوې محکمې نن هغه افغان کډوال په عمري بند محکوم کړ چې په مارچ میاشت کې پر خلکو د چړو پر ګزارونو لږ تر لږه اووه تنه ټپیان کړي وو. دغه سړی چې عمري شاوخوا شل کاله ښودل شوی او په 2013 کال سویډن ته تللی د مارچ په درېیمه د سټاکهولم جنوب په 250 کیلومتری کې د ویتلاند ښار په څو ځایونو کې پر خلکو برید کړی وو. هغه د پولیسو لخوا په ډزو تر ټپي کېدو وروسته نیول شوی وو. د دې حملې درې ټپیان د ټول عمر لپاره ژوبل شوي دي. پولیسو په لومړیو کې د دې حملې تر شا د تروریزم د انګیزې په اړه څېړنه کوله، خو دغه سړی یوازې د قتل د هڅې په تور رسمن تورن پیژندل شوی وو. محکوم شوی رواني ستونزې درلودې، خو هغه د محاکمې لپاره نامناسب نه و پیژندل شوی. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولې ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. په خیبر پختونخوا ایالت کې د داسو پروژې تطبیق د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د پاسني کوهستان ولسوالۍ د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پر هغه بس شوې چې چینایي کارګران داسو بند ته لېږدول. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا په لاره کې ښخ شوی بمو چې پر دې بس چاودلی او که کومه بله چاودیدونکې وسیله د بس دننه ځای پر ځای شوې وه. تر اوسه په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر هم نه دی څرګند، خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د نهو چینایي اتباعو او دو پاکستاني پوځیانو په ګډون 13 تنه پکې وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاولیان وویل پاکستان باید د دې پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي او هم په دې هېواد کې د چینایي اتباعو ټولنو او پروژو امنیت خوندي کړي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 13 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی. د عدلي وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. د نړۍ په ځینو هېوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کرونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 30,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هېوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کرونا د دلتا بڼې ډېری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو دریو اونیو کې د کرونا د مثبتو مواردو شمیر دوه چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لک ته رسېدلی و. د کرونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هېوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت امکان شته. د سانتیګراد لوړه درجه 4.4 ټیټه 22. هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 4.1 ټیټه 25. قندهار کې هم اسمان شین خودل سوی. د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 25. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 25 اټکل سوی ده.
ماخامنه خبری مجله اوری رازو د خبرونه د سر راپور ته. د شانګهای د همکاري سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د ولسی خلکو او حکومتي مامورینو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. دوی په خپله غونډه کې همدارنګه له افغان حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د ثبات لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي. همکار مو اجملان دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سره په سټوډیو کې د انسب د دغه غونډه جزئیات څه دي کړي او دمو سره شریک
دي. تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو د چهارشنبه پورز و غونډه وکړه او په دې غونډه کې تر ډیره بحثونه د افغانستان په وضعیت و. ځکه د شانګهای د سازمان دوه غړي هیوادونه تاجکستان او ازبکستان له افغانستان سره شریکې پولې لري. دغه پولې دي چې په وروستیو کې ورباندې وسلوالو طالبانو پراخې سیمې د حکومتي ځواکونو څخه نیولې دي او د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ اندېښنې راپورته کړې دي. په نننۍ غونډه کې دوی یوه شریکه اعلامیه لاسلیک کړه او په هغې اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار شوی دی. دوی یو لوری نه دی مخاطب کړی چې کوم لوری تاوتریخوالی کوي، خو په عمومي توګه یې ویلي دي چې دا سازمان د دواړو خواوو نه غواړي چې یا د ټولو ښکېلو اړخونو نه غواړي چې د زور له کارولو یا داسې اقداماتو څخه د ډډه وکړي چې د شانګهای د غړو هیوادونو پولو ته نږدې د افغانستان سیمې بې ثباته کړي یا له داسې عواقبو سره یې مخ کړي چې د دې مشترکې اعلامیې په وینا د وړاندوینې وړ نه وي. په غونډه کې همدارنګه د ولسي وګړو او حکومتي مامورینو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وشوله. په افغانستان کې روان تاوتریخوالي د زیاتېدو پر افغان چارواکي پر طالبانو اچوي او وایي چې په پراخو ولایتونو او ولسوالیو یرغلونه او بریدونه پیل کړي دي. اما وسلوال طالبان بیا وایي چې زیاتره ولسوالۍ دوی ته پرته له مقاومت نه خپله تسلیم شوي دي. د شانګهای غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې په وروستیو کې د تاجکستان سره د افغانستان د شریکی پولی یو لوی برخه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. همدارنګه د ازبکستان سره د پولی په ځینو برخو او ترکمنستان سره په پرتو برخو باندې طالبانو په ځینو برخو کې ولکه ټینګه کړې ده. روسیا، چین، قزاقستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان او ازبکستان د شانګهای د همکاریو د سازمان غړیتوب لري. افغانستان او ایران د سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو سرتیرو وتل د افغانستان لپاره یو چانس وباله چې د ده په وینا افغانستان به خپل برخلیک په خپله وټاکي. وانګی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ډله باید له ترهګرو سره یا د ترهګرو ډلو سره د بیلتون څرګنده کرښه رامنځته کړي او په وینای د افغانستان او افغانانو لپاره د طالبان د یو مسؤلانه چلند هغه څه چې د مسؤلانه چلند وباله د یو مسؤلانه چلند سره د دې هیواد هغه عمومي سیاسي بهیر ته راوګرځي. چین هم له افغانستان سره شریکه پوله لري په یو واړه ځای کې، او چین چې د شینجن په سیمه کې د یو غور ټبرو مسلمانانو له ستونزې سره مخ دی، هلته دوی خپله چینایین په دې تورن دي چې یغور مسلمانان په ډیرو سختو شرایطو کې ساتي او کمپونه ورته جوړ کړی دي. او همدارنګه دغه سیمه کې خلک داسې شته دي چې د چین د واک پر خلاف باندې جنگیږي، په دې اړه چین اندېښنه لري. په دې خبری کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرم ګډون کړی او غام پکې څرګندونه درلودي. له دې سره وبخې په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د شانګهای د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون درلود. له دې سره مهاله روسی خبری ایجنسیونو رپورت ورکړی دی چې روسیې نن د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې یو څه پوځي تمرینات کړي دي چې هدف یې په افغانستان کې د بدلیدونکو وضعیت په وړاندې چمتووالی بلل شي.
کور مودان ډیره مننه اوریدونکو. وامه اوریدل چې د شانګهای د همکاري سازمان غړو هیوادونو نن غونډه کړې ده او دوی په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی. بل لور ته ټاکل شوی چې د افغانستان د دولت یو لوړ پوړی پلاوی سبان بل ورځ د جمعې په ورځ دوحې ته لاړ شي او هلته له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. طالبانو هم ویلي چې دوی د دغه پلاوی د ورتاک هرکلی کوي. دا خبره په افغان دولت کې سرچینو ازادي رادیو ته کړي چې تفصیل په دې راپور کې اوري.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې ټاکل شوی چې یو شمېر افغان چارواکو او مطرحو سیاسي شخصیتونو جوړ یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې د نن ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دا پلاوی د جمعې په ورځ دوه ته ولاړ سي. سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نومونو خودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف په لوړه کچه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو بیرته پیل او چټک اکتیاده. سرچینه زیاتوی په دغه پلاوی کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی، د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر سید سادات منصور نادری، یونس قانونی، حاجی محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری او په امنیتی چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار حاجی محمد محقق ازادي رادیو ته پیولي کلی پیغام کې په دغه پلاوی کې خپل غړیتوب منلای دی. خغلی محقق د جمعې په ورځ د سفر تایید هم کړی دی، خو دغه چارواکو بیا د پلاوی د نور غړو او د خبرو د سرنګوالي او دا چې پر کوم موضوعاتو به بحث کیږي جزئیات نه دی ورکړي. طالبان دغه پلاوی له احتمالي ورتګ نه هر کلای کوي. په قطر کې دغه جالیس د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته لیکلي چې مذاکرات ور لوړاندې پیل شوی او که د ستونزو د هواري لپاره څوک ورزي دوی ورسره ستونزه نه لري او خبرو کولو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم منظمې شوي دي او د سولې پر اصلي موضوعاتو بحثونه پیل شوی دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته په خپل تازه سفر کې د دواړو خواوو له مرکچي پلاوو سره کتلي او د سولې د خبرو پر چړکتیا ټینګار کړی دی. تیره ورځ مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی او وړ مورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم رسنیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې چټکې سي. دا هڅه داسې مهال کیږي چې د روان زیږدیز کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې نه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم په دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو بل نه د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي. ټاکل شوی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د روان زیږدیز کال د اګست تر 1.5 نیټې پای ته ورسیږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ټاکل شوی چې سبا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکي وایي چې ښاغلی محمد اشرف غنی هم د غونډه کې ګډون کوي. په دې ارتباط زموږ همکار د ولسمشر له ویاند محمود ښاغلی محمود سره لطیف محمود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغه غونډې هدف څه کېدای شي.
د ازبکستان ناسته د جولای د میاشتې په 15مه او 16مه د ازبکستان په تاشکند کې دا ناسته ترسره کیږي. په دې ناسته کې د آسیا او د نړۍ څلوېښت استازي د څلوېښتو هیوادونو ارشد استازي او د بین ملي سازمانونو څخه ګډون کوي. په دې ناسته کې د آسیا د اتصال په تړاو او همداراز د ستونزو او فرصتونو په هکله بحث کیږي. په ځانګړې توګه د مرکزي آسیا یا آسیای میانه او جنوبي آسیا ترمنځ کومي فرصتونه چې موجود دي په دې باندې بحث کیږي. د هیواد جمهور رئیس په دې ناسته کې د افغانستان د ترانزیتي فرصتونو، د افغانستان د تجارتي فرصتونو، د افغانستان د اقتصادي فرصتونو په هکله نړۍ ته خبري او مثبت پیغامونه لري.
بله ممنون صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه ناسته څومره ګټه رسولی سي په دې وروستیو کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو؟
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. سرنګ شتاس جواب تر افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. یعنی افغانستان یوازې د دې نظر نه که به څوک وګوري چې هلته ستونزې سته، بله متاسفانه روز هم دیو پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان کې هم ځینې مشکلات بوي، خو د بل اړخ نه که افغانستان ته وګورو، د افغانستان سوکلجیشي موقعیت ته که مونږ وګورو، افغانستان د مرکزی آسیا و د جنوبی آسیا ترمنځ قوی پول ده. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی. افغانستان شرق د شرق د سیمه شرق و غرب د آسیا په شرق و غرب کې کولی شي ښه اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي نقش ولوبوي. نو د همدې فرصتونو په اساس موږ کولی شو ووایو چې دا قوي فرصت دی.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند وایي هر څوک چې له دښمن سره همکاري کوي هغوی ته به سخته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له دې امر څخه هیڅوک مستثنا نه دي او د افغانستان قوانین به په هر چا عملي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه یې ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکی به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړه ییزو شرایطو کې
د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شو هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
څومره وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګې کې د بادغیز د خلکو استازي امیرشاه نایب زاده ته ملي خاین وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلي صالح د ولسي جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیز پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړې او د دې خیانت له امله به یې دوزخ ته ولیږي. خو ښاغلی نایب زاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې په کلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه وي چې یو څوک په یو شي باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیت ته نوي، د دې دوو ترمنځ باید فرق وسي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې د افغاني کس د مخالفینو سره ارتباط لري، مخالفین تقویه کوي، یو دا ډول یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتګ کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست د ولایتي شورا غړې زهرا جلال وایي خپل دندې او کارونو ته به دوام ورکړي. زهرا جلال چې د تیرې سې شنبې په ورځ د کابل خوست عمومي لارې د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې وسلوالو طالبانو ګرځولې وه، تیر ماښام ناوخته بیرته خوشې کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دوی غړو میرمن جلال ځان سره بیولې وه، خو پرون ماښام بیرته له خپلو پنځو اولادونو سره آزاده کړې ده. زموږ همکار ملالۍ بشیر له میرمن جلال سره مرکه کړې.
دا چې مونږ کوم کار هم د پاره د کابل ته تللي وو او کابل نه سره د اولادونو خوست روانه وم، چې لوګر ولایت د علي کلا په سیمه کې طالبانو ته راپور وو او مخکې نه مخکې ټارګټ شوي وو، هلته دوی کمین نیولی وو، ښاد پریمان مسله کسان ایستلي وو، لارې بندې کړې وې، تیږې اچولې وې، موټرونه یې درولې وې، او څنګه چې مونږ هلته ورغلو نور بس محاصره شولو.
اغلی زهره جلال، کله چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ شوې نو دوی بیا تاسو کوم ځای ته انتقال کړی، یعنی چیرې یو وړی؟
مونږ داسې نامعلوم ځای ته یو وړلو.
اغلی وکیل صاحب زهره جلال، تقریبا تاسو د شپې په شاوخوا ته بجو د لوګر ولایت مقام ته راورسېدی، بالاخره وسلوالو طالبانو څنګه دا پریکړه وکړه چې تاسو به له خپلو ساتونکو سره یو ځای خوشی کړی؟
مشرانو او متنفذینو ځوانانو په هلو ځلو د دې په برکت د ولایتي شورا وکیل صاحبانو، د خوست ولایت وکیل صاحبانو، د پارلمان وکیلان او د ولایتي شورا وکیلان، د لوګر ولایت د پارلمان وکیلان، وکیل د شورا ولایتي وکیل صاحبانو، نور مدني فعالانو، هر څوک چې شناخت لرل، او د علما شورا رئیس، او د رئیس جمهور مشاور مولوی صاحب سردار، د سلاکار غازی نواز تڼۍ، او د ورونه نور چې څوک مثلا دلته ځان ته هغه و چارواکی و که متنفذ و داسې شخص به نه وي چې یعنی پاتې وي، ټولو دغه حسن نیت لرل. تر دا خبره دوحه پورې ورسوله، دوحه نه کویټه شورا پورې ورسېده، ټول هلته مونږ یعنی مونږ په حضور کې دا خبره کټ مټ روانه وه چې دوی ته عاجل عاجل راپورونه راتلل، او خبره همدا فیصله کړه چې باید دوی ونه وژل شي او بېرته دغه مشرانو ته وسپارل شي. که نه هغه زما محافظین هم راسره و، تیار سلا او دریشي و، هر څه نور ثبوت دپاره کوم هغه نه و، خو دا د الله پاک رحمت و، د ولسونو هلې ځلې و، د مظلومانو دعا وه، خدای پاک دغه مشکلاتو نه وژغورلو. اوس راغلي و خوست ولایت رسېدلې مخپل کور کې.
تاسې تقریبا ټول څومره کسان وای؟
وکیل صاحب کله چې تاسو هغه نامعلوم ځای ته ورسیدئ نو د دوی دلیل څه و چې ولې تاسو له عمومي لارې وګرځولې او داسې و نامعلوم ځای ته یوړئ؟
علت یې دا و چې وایي چې دا حکومت سره کار مه کوئ، دا خو نامشروع حکومت دی، غلام حکومت دی، د امریکایانو لاسپوڅی دی، د دوی دا خبره وه.
او د اخیری پوښتنې په توګه، آیا له دې پیښې وروسته به بیا هم تاسو خپلې دندې خپلو هڅو خدمتونو ته دوام ورکړئ؟
دا وظیفه د پاره خدا زمونږ خاوره دی، نو دا دولت مونږ باندې زحمت ایستلی دی، دغه خاوره باندې مونږ تحصیل کړی دی او دلته ګرځېدلی یو، خاوره مونږ باندې حق لري. همداسې مشران مونږ ته ښودنه کړی او باید مونږ خپل نور نسل ته لاسرسی وکړو تر څو چې ژوندی وو مبارزه وکړو. اوس خو زمونږ دا دولت مشروع گنو او هغه ډله نامشروع گنو چې تاسو یاغي باغی ډله کله چې یا جوړ جالي راځي یا غوی حکومت راځي بیا به مجبور غوی سره کار کوو. نو خپل خاور خو نشو پرې کودلی، چا خبره مونږ خارجي پاسپورتونه هم نه لرو، همدغه مو خاوره ده، همدغه مو کور ده، همدغه مو ګور ده.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال و چې له طالبانو سره د لنډ اسارت کیسې کولې، دی ویل چې بیرته خپل دند ته ورګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بریتانیا ویلي که طالبان په افغانستان کې د واک شریکان شي، دا هیواد چمتو دی چې د افغان دولت د رهبرۍ په کچه له دې ډلې سره کار کولو ته دوام ورکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر پرون له ډیلي ټلګراف ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې وویل که په افغانستان کې هر دولت په واک کې وي، دوی به یوازې په دې شرط ورسره همکاري کوي چې نړیوالو ارزښتونو ته ژمن وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکي هم په دې باور دي چې که طالبان جګړه پرېږدي او د خبرو میز ته راستانه شي، کولی شي د ټاکنو له لارې واک ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
رحیم شاه صاحبای د ملي اردو پخوانی سرتیری دی چې 15 کال وړاندې په زابل کې له طالبانو سره په جګړه کې دواړه پښې پرې شوې. د جګړې د قربانی وایي که طالبان جګړه بند کړي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي، چمتو دی د غجله وبخي.
زما وختونه له طالبانو دا ده چې ریښتینی سوله وکړي، له دې حکومت سره یو ځای شي او دا جګړه پای ته ورسوي. زه هغوی ته خپل حق بخم، خو که دوی جګړې ته دوام ورکړي، زه به له دې مصنوعي پښو سره هم هغوی سره وجنګېږم.
د افغانستان د جګړې د قربانیانو کمیټې د چهارشنبه په ورځ د جګړې د ښکېلو خوا وغوښتل چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د خبرو میز ته کښېني. د دې کمیټې رئیس مسعود صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موږ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل کېدو د سمدستي اوربند او د سولې پروسې ګړندي کول غواړو. د جګړې اصلي قربانیان هم باید د خبرو میز ته کښېني تر څو د دوی غږ واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا دفاع وزیر بن ویلس ویلي که طالبان د افغانستان د حکومت شریکان شي، دا هیواد چمتو دی چې له دغې ډلې سره کار وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې انګلستان به هر ډول اړیکه چې د بشري حقونو سره په ټکر کې وي وڅېړي. هغه وویل د سولې لپاره تاسو باید ملګري واوسئ، که نه نو تاسو د انزوا په خطر کې یاست او انزوا به تاسو هم هغه ځای ته بوزي چې تاسو یې پیل کړی و. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي هم په دې باور دي چې که طالبان جګړه پرېږدي او د خبرو میز ته راستانه شي، دغه ډله کولی شي چې د ټاکنو له لارې واک ترلاسه کړي. د ولسمشر د ویان رسیال محمد امیری:
طبق طرح سه مرحله صلح رئیس جمهور اسلامی افغانستان، د افغان حکومت د سولې پلان مخې طالبان د ټاکنو له لارې واک او حکومت ترلاسه کولی شي. که دوی جګړه بند کړي او په ایمانداری سره د خبرو میز ته راشي او له خلکو سره سوله وکړي. در قدرت و حکومت سهیم شوند.
افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو له پیل وروسته طالبانو تیرونه ادعا وکړه چې دوی د افغانستان په 15 اتیا سلنه واک لري. په ورته مهال د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل له 95% وخته.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوس په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. دغه خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. بل خبرونه کې زما همکاره فرشتان